په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې 219 پروګرامونه پکې ځای سوي نیمه نړۍ او درسي ساعت نن دوشنبه ده د وریا حمل میاشتې 10 د مارچ 18 ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي پر طالبانو د زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده پیل له خبرونو کیږي افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 131 منډو هدف ټاکلې و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږ وکټو ماتې ورکړې وه دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 162 میلیون ډالرو مرسته سوې ده د سیګار په خبره متحده ایالاتونه په دوړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي ملګرو ملتونو پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلي چې پروګرام په پم کې لري په اپریل میاشت کې 1.5 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي خو که نوې مالی سرچینې په واک کې ورنکړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري کیف دغه پلان غندلې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وی بیړنې غونډې د جوړېدو ترڅنګ لنړیوالې ټولنې غوښتې چې د مسکو لخوا د دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پرې کنده اقدامات وکړي ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه د اټومي وسلو په اړه خطرناک او غیر مسؤلانه ویناوي بللي انتقاد وکړ او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤلانه ګواښ زیاتوي خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري د روسیې د تاس خبری اژانس دراپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده هغه ویلي چې متحده ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلمرونو کې کړی او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یو اف ګالنت له دندې لرې کړ په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل سول د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول سول د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 23 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه خو د هغه ګاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه او د جنوبي کوریا پاوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلی دي د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلی دغه توغندی د هوانګا ولایت پر لوري وشتل سوی او 370 کیلومتر مزل یې کړی دی. د جاپان د حکومت د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دغه توغندی د جاپان له انحصاري اقتصادي سیمې بهر لګیدلی دی. د جنوبی کوریا پوځ دغه اقدام په کلکه غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه بللې ده. ورځو د خبري راپورونو برخې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو لپاره فشارونه زیات کړي. په عین حال کې په کابل کې پرون یو شمیر معترض شوزو او نجونو په یوې اعتراضیه لاریون کې د خپلو حقونو لپاره ژغ اوچت کړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو یو مسؤل وای پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبه په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوي د دغه اعتراضیه لاریون د ګډونوالو شمیر له شلو زیاتو. د یو شمیر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پولې سرخ سیمې پیل شوی خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوی وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی، ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسیږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي، خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوم پرله پسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي هغه د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول. د دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمني لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یست. د کابل ښار یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله په سږنۍ روژه کې د دوی کارونه بې خونده سوي دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پایله دوی نور کارونه نه اخیستل، خو سږ کال محدود شمېر کسانو د کالو جوړولو فرمایش ورکړې. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. نرګس مومن حسنزي په دې اړه راپور لري.
د د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه او د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نتلل او شپه ورځ به دکان کې جامې ګنډلې، خو په خبره سګ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات چې د اختر شپه ورځو کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت موږ بیخي کور ته نه راتللو په دوکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دوکان کراوې نه شو پوره کولی، بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه شو پوره کولی چیرته پاتې سو چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې سي یا موږ خپل فامیل پکې وچلو.
نه دېرش کلن ضیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه وو. روژې ته به چې لس ورځې پاتې وي نور به یې د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل، خو په خبرې سګ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
اوس کارونه بیخی ډیر ضعیف سوی دی. مخکې به دا وختو کې سی وو د روزي، دا وخت روزي کې به موږ د اختر لپاره بیخي ان لس ورځې روزي ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن د کارونه بیخي نسته، کومه جوړه موړه که راسي موږ اوس باور کړه چې بیخي حتی بیخي کرایه دوکان اوس نسو پوره کولی.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپل ماشومانو ته جوړی جوړی کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونه کې جامې جوړولې، خو په خبره اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید می آمد، رمضان
اختر یا روژه به چه رتلا چمتو علی به مورتنی و اوس نه خوشحالی نه آمده گیشته، ځکه اقتصاد مو خراب دی، اقتصاد مو صفر ته رسیدلی. نو پخوا به مو کالی مخکې له مخکې خیاط ته ور وړل، ځکه وروسته به خیاط نه اخیستل، خو اوس هیڅ هم نشته. بیکاره بیروزګاره کور کې ناست یو، هر څه مونږ باندې بند شوي،
همه چې سر مو بند شده.
د کابل بل اوسیدونکی رشاد هم ورته خبر کوي
روژه ته هم تیاری نیو، وروسته له روژې به مو اختر تیاری نیو، کالی به مو کول. نو اوس فعلا اقتصاد مو ډیر زیات خراب سوی ده، زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالی یا هم کومبل خالی وکم. کالی خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم په ستونزه کې ګیر یم.
د یادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. بیکاري او بیروزګاري ورځ تر بله لمن غوړوي. خلک ان خپل د خوړو ډوډۍ هم په ډیر سختۍ لاسته راوړي. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور په بنسټ په افغانستان کې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره د بهرنیو مرستو د کمېدو او اقتصادي ناورین له امله په دغه هیواد کې بېوزلي پراخه شوې ده.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سیوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلی مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د
کابل اوسنګي اوسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي ل وړ ماشوم سره اوراس تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانک داري نظام د افغان ملي بانک پرانستلو سره سم په 1212 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانک داري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمیر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لامدې لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودي وروسته اعلان وشو چې د ونې به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسناوی چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ ډول شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره تللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مټیل وی نه راخځي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نو ناستیو. او بل زمي شته ورته لیم زما سره ماشوم په کې به باجو چې ویلې مې دي چې زما سره ماشوم دې په کور کې څوک نه لاره رمضان سره راوستای دی د پیسې ماتره کې بیا مسره مرستنده کړی. او بل موضوع دا چې په اواله کې محدودیت 200 ډالر او بیا ورسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوې دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبر بار چې مچل کې موضوع او بیا ورسته هر هفته چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کې وو. او بعض وخت بانک یو شرط دی چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نظر دی، نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی، وای موږ ته هم دغه راغلی دی که دغه اخلی هغه دی که نه اخلی پیسې نشته، نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغه سې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستې، بیا هم چې سره فایده وړي دي 500 افغانۍ موږ نه دېرش روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته شکایت کړی، بانک موږ شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپل پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد اورځي ماشين ته ناشته خیاطي به ګندل وکي له سخت طریقونه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره به خي زمينه سخت ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوي. خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړي وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمي په ډیر سختۍ سره تیر کړي، مریضان په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپلم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې او زینش مرخصله. کله چې غوړم چې پیسې هو باسمه باید انتظار وباسمه چې هغه وخت پرسی، یعنی د پاتن کې چا پیسې پکاري خپل پیسې ته بسړای لاسرسای نه لري خپل پیسې باندې سرخصه.
په بانکونو کې د پیسو بندې د لو سوداګر میرمنې هم لګاڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګري ډیره پیکا شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو لویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوي کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوي ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې خوي. له بعد مغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودي او رئیس ته ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه په خو غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راو بسي. د سقوط نه بعد سلمان ز په وخت کې بال تتل خلک نوبات بیني و بیا به د لس لمخنه نمونه ویل او دی بورتل خچلان نه کېده او بیروبتی به ډیره زیاته و. اول به ډیر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت لکور وتل د ډیر ورته سخت و. چې دا ووزی بیا ته نوبات په منو ورته برته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډیر یالته وي خو دوی نسوی کولی چې له 200 نه ډیر راوباسي.
میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه دوی ته نسته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته، او کوم میرمنې چې دي غوی داندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضری په امضا کوي او برته به زیا او په ماش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبات نه وي، او بل له یوې خوا بیکاري سي، او له بلې خوا هم دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړل؟
ما ته هم ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یو هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبات نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی، ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بده مرغه چې لیکل او رالیږلی ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه، ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا د سوداګرۍ کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو، ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نه شي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي، باید په هفته کې دوی نوبات ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت زنه سم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبات ونیسم. په کور کې ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسیږي هغه هم نوبات درنسي. کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي، موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نهشته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه، ځکه چې په تېره ښځې، ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې بزی مخکې له دینه چې خپل ماشه واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبات رسیږي، او که نه بیا نوم په لس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل ماش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي، کومه پیسې چې دي، د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتر دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي، یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بې باور سوه، ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده، او خپل پیسې نسي راایستای سمي. او بل داسې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه کوم نارینه هلته ورځي، نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وی یا مستاد وی دغه وزره 3000 روپۍ ماش وی، او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبات ورسیږي او خپل ماش ترلاسه کړي. بیا وایي چې نوبات را ورسید او که ونه رسید. نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې له چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي، او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
ستا کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې. په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره وو راته وایي، د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وساتي.
پخوا کې خځې خو پردې نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې که پیسې درلودلې د زیرمه کول دپاره به ښځو ته یې ورکوله. ښځې به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به یې د چایو د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به یې درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به یې واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې. دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و، د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه، هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې، ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپل په کاروبار شولې، خپل د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاص چې موږ هم پیسې ګټلای سو. یا به فرض مثال چرګان به وساتل، هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروی به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځانته به پیسې زیرمه کړلې. یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړې و، دا غنه به لږه مګه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسی کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستی چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، داغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چغې تخپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هرڅه چې کوي ته اختیار لري. داغه د زیرمه کولو د پاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابینس کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور دلور پیسې ساتلې، یا به غاڼه رانی ولې، یعنی سره زر به رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لار نشي، په تلابه باندې شي تلابه پروتي راته. او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي، او مکتبونه وایي، او ماش او تنخواه اخلي، معلم سي، ډاکټر سي، قابله سي، نرس سي، په ټولنه کې ووزي د کار لپاره، او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خونو زکولای سم، زما درې خپل لورګان مې دي، دوه مې ګورګان دي، دوه مې د یور ګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانی دي، دا ټول تکزه ټکور رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم، دغه غاړي چې پنځله شل دانې غاړي کیږي، دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډېرې پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، د سې تجارتونه پیدا سو، نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید د یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلومې. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کاسته، فرض مثال ورورې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یا وراره، یا زوم، فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې درسره وي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مروجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځانته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځانته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د شوزو د پاره، او اکثر شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړ په بانک کې تحویل کړ، چا چې په نقدی درلودل هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ، چا چې سره زر درلودل هغه هم خرڅ کړ، نقدی پیسې کړلې، چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکړي، هم خپل پیسې رای وړل په بانک واچول. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته وروسپارل او بانکونه د دوی د اعتماد وړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
خزی چې ورغله مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خواڅ خچ کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې شي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی، باید په دې ټولو پوسو. هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړی وو او نه غوښتل چې ټول پیسې د لاس ایلار چې ټول څونه زب بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توزیع کوم، نو هغه چې با په کار اچولې د هغه به څنګه سي؟ یا کوم کاروباری خلکو ته چې دوی هغه دغه پیسې په قرضه ورکولې، هغه موږ د کوموس پیدا کوټول خو تختیدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو؟ نو یو سیستم جوړ کړل چې دغه اونې سیستم مو چې په هفته کې به 40000 افغانۍ یا $200 موډل $200 داسې به دغه خزو ته ورکولې. دوی بیا نو د دې $200 د پاره او دغه 40000 افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لار څه شارې نو کې نوبت ونیسه. عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرې ګا د ګرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه. سردرد چیرې پمزکه کې کېنا، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کېنا، چیرې کانتین سره کېنا، دا غځې څخه یو ګل ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخره. مریض جوړ سه نه جوړ سه، شل رقم ضرورتونه الته یو خزه ته پیښیږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کا. 3 بجې 3:30 بجې نوبت راځي چې بیا ته $200 باسي، چې دقیقا دا دردون کېده، تکلیف ورکون کېده. خزي ډیر پښیمان دي چې کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تعویل کړای، ای کاش کې نمبرم زکه مورانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای، بانکونو ته مونږ نه وای ورکړای. څه موستر لاسه کړله؟
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدي چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د اوړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانکي کې د بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې مني د ځان لپاره، چیرې په ځان د لورای نه ده، چیرې په ځان د پیرزویه نه ده. هیڅکله به زړه خنه کې نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یو ښځه دومره احساساتي سو ولول چې مې به په زړه قبر کې اقدام نور نو په بانک یې نه اقدامه پیسې دا خپل په غوغو اورېدلې دي چې کست څه وویلې. نو دغه سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکي او بیرته تا نه په قسط واره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بیرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو دا خو بیرته بیا بیرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې یا د افغانستان د حالاتو ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد د مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله لا خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې تر لاسه کولای شي او په دې برخه کې د لاس یا تاسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شپې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړي وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدل دي، لګان ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان خوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن بخون کوي راته اټوم تعریف کړي او دا اټوم پاړه به یو لړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر چشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خون کې په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چشته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای پوهیږی د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی ده؟ نو اټوم چې دا وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نه سي کولای، هغه ته چې شوی اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترې نظر دی. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې ونیسو، په جیب کې واچو، په موټر کې یوسو، تجربې په وکو، ځای په شایسته کو، خونه په جوړه کو، ډیر کارونه موږ ځین اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پامي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي، دغه څه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یو جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 113 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل شي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر شته، هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بیریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، داسې ټول تر کوم ځای پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټوله 113 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل شي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل شي، چې هغه هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، ریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، نایتروجن دي، اکسیجن دي، فلورین دي، نیون دي، سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، سیلیکون دي، فاسفورس دي، سلفر دي، کلورین دي، ارګون دي، پوټاشیم دي او کلسیم دي. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دي، یو کلورین دي. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت د برخې ته مو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کوونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم، اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې ویلي وه چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري، او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی، موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله، د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتومي کتله ده. مثال، هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال، هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اتومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو و نیوټرون نمبر دوه و، پی سو و پروټون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، د هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځای والی سي، نه هم الکترون نسي ځای والی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره، او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همدا شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځای والی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خرغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو بلی عبارت دی د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کېږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدېږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ورته او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتېږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې ایتر انوان لاندې مطالعه کړئ چې دا کار به د تعداد څخه وتلی خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر کیمیا پر برابر کیمیاوي او فزیکی خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بل سره تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کې دوه نقطې یک شته ده، د غیر عضوي ده د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکبات د جوش ایک شته وی د غیر عضوي ته د جوش نقطې لوړې وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اساني سره حلېږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولات کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي ترڅو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ اميزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلوي ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکي رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پومبه، وړي، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، پرسټوري تولیدات او ډډبور سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډي ډي ټي او هایبرید او داسې نور. همدارنګه استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سېپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنت، کلم، رنګ او کاغذ، تکاسي فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنګ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نقلي مواد، صابون، ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمله څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال شي. د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نیوي پانی رانه پرمستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات او وسیله کړه د آفت وژون کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د چنګي وسیله سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره ورې دي. همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ د ژوند هر وخت کی مهم رول لري او هر وخت ژوند هر وخت شامل ده.
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه